یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم په دې خپرونه کې مو هر کلی کوم. په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت د سلاحکار انتقاد.
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
په دې خپرونه کې بده هم واورئ. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښخولي.
طالبانو عسکرانه موږ سره غواړو.
په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کیلو یوه مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان یو ګاونډی هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي له دندې شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي. که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه راخپل کړي او دا قبایل وغځوي.
شغلی محب د دغو څرګندونو پر مهال وویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واک ته د رسېدو په خاطر شاه شجاع یوه معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات د څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې شغلي حیات دغو ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي، که چیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړای سوی وو په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر وو. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ییز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو ځینې نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړي او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 8500 کیلومتر په اوږدوالي د دغې نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل ماکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د ځمکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي، خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي، یوازې د آذربایجان په هغو مرچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکینی ژمي کې څوک پکې نه و. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندی پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیښې پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نور ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نور ټپیان کړل، او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی، خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړ شوې، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته په شا شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با اون گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي ګاونډی پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبره وکړه. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی دی.
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکې. ښاغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې ګاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کی، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاده قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
ښاغلی محب د دغو سرګندونو پر مهال وویل چې یو سلاتیا کال مخکې واک ته د رسیدو په خاطر شاه شجاع د دب خبره یو معامله وکړه او په اساس یې پیښور د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه ګاونډی غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوځ لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې د ارګ له لوري ډېر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خپرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بله لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. ښاغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالي شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوه له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخه تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوي چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د دب خبره مقابل لوری له بېلابېلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسه د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آزاري ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووځي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بلتون پالیسیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې یې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلي مکرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدراعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوي بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذري ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذري ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذري ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیر یې د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی په نښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیرا د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذري سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د روانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولای شي. په بلخ کې د اختطاف شوي ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی. که څه باندې $2 میلیونه ورنه کړي نو د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوي عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیونه ورنه کړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالروف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې وغوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنه کړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن. لذت خدا ببرن. خدا خواسته همراه ما. توکل به خدا.
عبدالروف و میاشتې د مخه د 9 کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي. خو تر دې دمخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې ډېر شمالیات بې پایلې ختم شوي. تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع د اختطافچیانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلفو غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمېر ځوانانو خاصتاً د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا مونږ له وخت درشل
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کندز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتی دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمېر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دي.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 2 کلن شفیعالله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه دې چا اینه توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ بهر چیرې چکر بی ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز اسکلن از دکون کې سارا وای
نوم سارا د مکتب زمیر مادر ته داس وای موږ سول غوالو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان سول غوالو، موږ اتم امیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ سول غوالو.
سوار اسکلن قدرت الله وای نو غوړي نور ماشمان دی دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زبرولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګه صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل،
مونږ جان ستړي شوي یاستو، بس صلح ته یاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنګ لاس شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل، دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتېږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بیې پلارو شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سل او سلويخ انجینی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د خونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول لستن یتیمان اوسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه یو شمیر نامتو هنرمندانو او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل په دې راپور کې
یا خلکو 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 منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي داس خپړی واخلې
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کوي نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی ستایلې ویلې دي چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان هغلی دریا پر فیسبوک دې خپاره شوې لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دې د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې یې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادي رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي
په افغانستان کې په لامو د جنګونو وشو کدغه اوربند او غزی کې او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ټومبک بن شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختمې کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کړي که نه چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو مونږ خو وزر کولای شو سوال کولای شو هیله کولای شو
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خواړه او د دې خوړو روغتیایي ستونزې د متخصص ډاکټر څرګندونه په دیاړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاونې په اړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي، او همدارس تاسو د سکایپ لاره په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته شمیرې اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد.